واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ او د سمبولي درې مده د دې سات خبرونه زه سلیمان شاته استا لولم ویل کیږي چې طالبان او امریکایي هیئت په دوحه کې د روانو مذاکرات نه وروسته یوې سیاسي موافقې ته سره نږدې شوي په اسلام آباد کې د امریکا غا خبریال ایاز ګل د شنبې په ورځ د طالبانو د مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد له قوله رپورټ ورکړ چې امریکایي هیئت او د طالبانو استازي له افغانستان نه د خارجي ځواکونو د وتو د میکانیزم په جزئیاتو خبرې کوي طالبانو ویلې دي توقع لري چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت سره د تفصیلي مذاکراتو په پای کې به د افغانستان د 18 کلن جنگ د پای ته رسولو لپاره موافقه حاصله شي مجاهد ویل موږ امید لرو چې ټولې مسلې به نهایي بڼه غوره کړي او هېڅ داسې موضوع اوس نه ده پاتې چې موافقې ته پرې رسېدل ممکن نه وي په عین وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین امریکا غږ ته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نهایي موافقه به د روسیې چین پاکستان ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو د استازو په حضور کې لاسلیک شي د موافقې له مخې ممکن چې د 2000 میلادي کال تر پایه پورې د امریکایي عسکرو په شمول تقریبا ټول 20000 خارجي عسکر له افغانستان نه وځي او دا ښکاري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم علاقمند دي چې امریکایي عسکر بل کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې وباسي د شنبه په ورځ هم دواړو خو خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې نن د یک شنبه په ورځ او سبا د دوشنبه په ورځ به هم دواړو خو د دوحې په ډیپلوماټیک کلوب کې د ملاقات پر مهال په باقی پاتو مسایلو باندې وغږیږي د افغانستان جمهور اشرف غنی د شنبه په ورځ د ولړپوړي حیات په مشرۍ د سعودي عربستان پایتخت ریاست ته ورسېده نوموړی د افغانستان د سولې په اړه د سعودي پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز او نورو دولتي ارکانو سره خبرې کوي د روسي خبر له مخې اشرف غنی د عمرې د ادا کولو نه وروسته د ملک سلمان او ملک محمد بن سلمان سره ملاقات وکړ دا واشنگتن دی پاکستانی چارواکو ویلي دي چې وسلوالو جنګیالو چې په موټرسایکلو باندې سپارو د جمعې په شپې د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د پاکستان په یوې امنیتي پوستې باندې برید کړی دی دوه کسانې وژلي دي او څو کسانې زخمیان کړي دي د پاکستان د طالبانو تحریک د دغه مرګانې حملې ذمواري قبوله کړې ده د نړۍ د وو بډایو هیوادونو د ډلې یا جی او د مشرانو والی غونډه د شنبه په ورځ د اګست په 14 فرانسه کې پیل شوې خو غونډه د مشرانو ترمنځ د تجارت په برخه کې د اختلافاتو د اسهامو یا ونډو د بازارونو د ارزښت لړبېدو او د برازیل د امازون په باراني ځنګلونو کې د سختو اورونو د لګېدو په سبب تر منفي اغېزې لاندې راغلي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته ورسېد جمهور رئیس امانوئل ماکرون هرکلی وکړ کله چې د ټرمپ شمول د جی او د سازمان مشرانو غونډه کوله په زرهاو احتجاج کوونکو د دغه غونډې په خلاف باندې احتجاج وکړ د فرانسې د خبري اژانس رپورټ له مخې په مظاهرو کې د سرمایه گزارانو مخالفانو د چاپیریال د خوندي ساتلو او د فرانسې د ژړواسکو د غورځنګ طرفدارانو برخه اخیستې وه په دغه سازمان کې فرانسا امریکا ایټالیا کاناډا جرمني او جاپان غړیتوب لري روسیا په 2014 میلادي کال کې پر کریمیا باندې د اشغال نه وروسته له غړیتوب نه وستل شو د سیاسي چارو څارونکو فکر نه کوي چې د جی او مشان به د مهمو نړیوالو مسایلو د حل په باب تفاهم ته سره ورسیږي ځکه چې د اختلافات واټن ډیر پراخه دی د شنبه په ورځ د عراق د پایتخت بغداد په اطرافو کې د المسیره په کلی کې د بم د چاودنې له امله درې کسان وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي بم د شیګانو د جمعات مخ ته او چاودا په موټر سایکل کې نصب شوی وو د شنبه پر د روسیې وی سویز فضائي بیړۍ چې د امریکایي ساخت یو انسان نما روبوټ په کې بارو ونوش کولې چې نړیوال فضائي سټېشن سره ځان غونخلی د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا ویلي چې نړیوال فضائي سټېشن تر دې پرمختللي روبوټیکی ماشين د لګولو مقصد دا دی چې په فضا کې امریکایي کیهانه وردان سره یو ځای خلای تحقیقات وکي توقع ده چې د روسي بیړۍ به د دوشنبه په ورځ بیا له نړیوال فضائي سټېشن سره د نقلېدو کوشش وکي او امریکایي مقاماتو دا خبره تایید کړې چې تیر هفته په عراق کې د ایران د طرفدارو شیملې شو د وسلو په یوې غټې زیرمې کې چاودنه د اسرائیلو د هوایي قواو د جټ الوتکو د بمبارۍ په سبب باندې شوې ده و اسرائیلو رسمن څه نه دی ویلي دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا واشنگتن نه اوریدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سواوریدل قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. په کندهار کې پرون یو مخکښ سیاسي بهیر په روانو انتخاباتو کې د جمهور رئیس اشرف غنی لټاګل کې دوه څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دا د جنوبي حوزې په کچه په سیاسي ډګر کې یو نوې اقدام دی. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار راپور لري.
د ولسمشری چوکۍ ته د نوماندانو په ملاتړ د پکندهار کې لومړنی پراخ غونډه ده چې ګډونوالۍ د پیلي ولسمشر محمد اشرف غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. نننۍ ټاکنیزه غونډه د ولس ژغ په نوم د سیاسي بهیر له لوري رابلل شوې و چې مخکې به د بهیر تل د ولسمشر غنی پر پالیسیو نیوه کې درلودې. دغه راز د نوموړي بنسټ له لوري پر روانو ټاکنیزو سیالیو کې د ولسمشر غنی ملاتړ د کندهار په سیاست کې یو نوی خبر بلل کیږي، ځکه باور دا دی چې د یاد سیاسي بهیر بنسټ د کندهار مخکنی امنیت قومندان جنرال عبدالرازق کیږي چې اوس سیاسي او مادي ملاتړ د کندهار اوسنی امنیت قومندان مل پاسوال تادین خان کوي. د کندهار په ګډون د جنوبي ولایتونو زابل، روزګان او هلمند د ولایتي شوراګانو غړي او د یادو ولایتونو ولسی مشران د ولز ژغ د سیاسي بهیر غړي توپ لري. عمومي باور دا دی چې دغه سیاسي بهیر د جنرال رازق په ژوند کې تل په خپل غونډو کې پر ولس مشر غنی نیوکه درلودي او هغه کندهار ته په نه پاملرنه او توپیریز چلند تورناوه. خو په روانو ټاکنو کې د ولس مشر غنی په ملاتړ نننوي ویناوالو ولس مشر غنی د هیواد راتلونکو لپاره غوړ انتخاب وباله او ځاته کړی چې پر راتلونکو ولس مشرزو ټاکنو کې به هغه ترای ورکی
او خپل پر ولسونو باندې راښکوه. هغه چې زموږ د قیادت په ساحه کې قرار لري پر ټولو باندې راښکوه چې جناب ډاکټر صاحب د دې ملت په خیر دی.
انتخابات خبره ده که پرزن سوله ونسول نو موږ تاسو مجبور شي موږ انتخابات ته ځو. ولا ځخ بهیر چې خپل په کابل کې څه خلک دي د دې د ټولو په مخ کې موږ د دغه دولت ساس چې مسره تعود کړی دی چې موږ باید د دې سره یو ځای کار وکړو.
دغه راز په جنوبي زون کې د ولسمشر غنی د ټاکنیز کمپاین مشري هم د کندهار امنیت قومندان مل پاسوال تادین خان ته تر ټولو نږدې کس او د ولایتي شورا غړی عجیب پیدا محمد افغان کی نوموړي نننۍ پراخ غونډې ته داسې وویل:
موږ پنځه کاله د اتل شهید او د رازق خان په نوښت دغه ولزغ جوړ شوی وو. دا هغه وخت څخه شروع دی ورونو پاتوسو د انتخابات په اړه کې موږ چې وکتل د مشورې په پای کې موږ د اشرف غنی په دې تایید کوي چې دا پنځه کاله تقریبا دی واد نو د په پښو په لاسو کې زولنې وي. موږ هم کله کله د قاویخ مخالفت موږ دغه اعلان د دې لپاره کوو چې د اشرف غنی پرم ملاتړ او پرمرګري هم په سوله کې او هم په انتخابات کې.
تر کندهار یو اونۍ مخکې د ولس ژغ د سیاسي بهیر له لوري پر روانو ټاکنو کې د ولسمشر غنی په ملاتړ لومړنۍ غونډه د زابل په مرکز کلات او ورپسې تیر ورځ د هلمند په مرکز لشرګا کې د سلګونو کسانو په ګډون تر سره سو. په کندهار کې د ولس ژغ په نوم د سیاسي بهیر وراخوه. لا هم د کندهار جنو نور مقتدر ولسم مشرانو چې په سر کې د پخوانی ولسم مشر حمید کرزی ورور شاولی خان کرزی یادیږي تر اوسه د روانو ټاکنو په اړه لکه نومان څخه د ملاتړ دریز نه دی روښانه کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د انتخاباتو څارونکو وايي هغه کاندیدان چې له انتخاباتو تیریږي باید رسمن اعلان وکړي او په دې اړه د خلکو ته وضاحت ورکړي. د دوی په باور ګونګ حالت د انتخاباتو پر بهیر بده اغیزه درلودلی سي. حکمت سروش په دې باره کې له کابله راپور لري.
ورسته لاغه چې د ولسمشریزو ټاکنو د نومان هنی فاطمر دویم رستیال محمد محقق د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ له ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای سو. د هنی فاطمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم د برخلیک په اړه پوښتنې راپورته شوي، که څه هم دغه ټیم وایي چې دوی د سولې لپاره پر یو برنامه او سیاسي ډله کار کوي. خو ښاغلی عطمر ته نږدې سرچینو امریکا ژغ ته ویلي چې نوموړی په ولسمشریزو ټاکنو کې له سیالۍ تیر شوی.
د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم د سولې لپاره او سولې ته یا د دې لوړ ارمان ته د رسیدو په موخه باندې خپل ټاکنیز فعالیتونه د اوس لپاره درولې دي. دا چې مونږ د سول لپاره څه ډول برنامه باندې کار کوو او همدا ډول زمونږ د ټیکټ یا د سیاسي ټیم راتلونکي به څه ډول تشکیل کیږي په دې رابطه به ډیر ژر مونږ لست خپل وضاحت او واضح پیغام ورکړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په ټاکنیزو ټومونو کې عدلون بدلون پر ټاکنو کوم اغیز نه لري. دغه کمیسون وایي چې دوی د تلې د شپږمې ټاکنو ته پوره تیاری نیولې.
د ټاکنو د قانون او د همغه ټولو تازرمنو پر اساس باندې ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری پاس کړی دی. کله چې دا ډول یو پیک سره موږ مخامخ کیږو مخکې له دې چې ټاکنو ورځ ته شل ورځې پاتې شي دوی باید د دوه ورځو په موده کې خپل نوی مرستیال د ټاکنو خپلواک کمیسون ته معرفي کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم هماغه نوی معاون باید هلته حضور شتون ولري. وروسته له هغې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په هغې اړه باندې پرېکړه کوي.
د ټاکنو د څار ادارې بیا وایي که څه هم له ټاکنیزو سیالیو د نوماندانو وتل او یا له نورو نوماندانو سره یو ځای کېدل د دوی حق دی، خو دا چې رای پاڼې چاپ شوي کېدای شي چې دغه بهیر د یو شمېر رایو د باطلېدو لامل شي.
که دوی غواړي چې رسمي دغه پروسې نه منصرف شي ښه ده چې اعلان وکړي، په دې شکل د اشکالو دوی فقط د خلکو رایې باطلوي، دغه پروسه نور هم له ګډوډۍ سره مخامخ وي او په عین حال کې بیا دوی خپل هغه بریالیتوب باندې په ټاکنو کې د ګډون لپاره صحیح هوډ هم نه لري. نو دا یو مذبذب حالت ده او واقعا د خلکو په رایه باندې بد تاثیر کوي.
ولسمشریزو ټاکنو ته اتلس نوماندان ولاړ ول چې تر دې مهاله یو نومان زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکي ټیم سره یو ځای شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. پرون په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو عالي غونډه پیل سوه. د امریکا د جمهور رئیس په شمول د غونډې یو شمېر برخوال د فرانسې د بیارتس ساحلي ښار ته رسېدلي دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د شمنه هیوادونو د جی وو کلب مشان د شنبه په ورځ په سویل لویدیز فرانسه کې سره ګوري. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په امازون کې اور بل شوی دی او د ونډو په بازار کې هم وضعیت ښه نه دی. د دوه ستونزو ته په کتو د دې غونډې لپاره خوشبیني لږه ښکاري. دغه غونډه چې کوربه د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون دی، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. جمهور رئیس ترامپ چې نن غرمه فرانسې ته ورسید د زیات شمېر مظاهره کوونکو سره مخ کیږي چې د اتلانتیک د دې تفریحي ښار نه بهر د مظاهرو لپاره راغون شوي دي، خو دیارلس زره پولیس هم خاص دې ته ګمارل شوي چې دوی له سترګو پناه وساتل شي. دا دوه ورځنۍ غونډه ښایي د ایران د اټومي پروګرام او له دې ډلې سره د روسیې د احتمالي یو ځای کېدو له امله پیچلو بحثونو ته لار پرانیزي. دا چې آیا روسیه به د راتلونکي کال سرمشریزه کې ګډون وکړي، دا پوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د دې اونۍ کلنۍ غونډې د مخه دا نظر راپورته کړ. دې ډلې په 2014 کال کې د کریمیا له نیولو وروسته د ماسکاو غړیتوب وځنډو چې روسیه یې اوس هم په خپل واک کې لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی له سره یو ځای شي. خو د روسیې د بیرته ورګړېدو وړاندیز د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا ډېری سیاسي شنونکي حیران کړي نه دي.
زه فکر کوم د ولسمشر څرګندونه د هغه د هڅو څرګندونه کوي چې غواړي روسیا په تدریجي ډول بې له کوم قید او شرط څخه بیرته نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي، او زه فکر کوم چې دا به یو ځان رسوونکې هڅه او خطرناک عمل وي چې روسیې ته دا انتباه ورکړل شي چې د نړیوالو لوبغاړو داسې معتبرې غونډې ته داسې په اسانۍ بیرته دعوت شي، هغه هم په داسې حال کې چې روسیه نه یوازې کریمیا بلکې ختیځ اوکراین لا هم تر خپلې ولکې لاندې لري.
د فرانسې ولسمشر ماکرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د روسیې تعلیق باید لرې شي، خو د یو ډیر روښانه مخکینی شرط سره چې روسیه دی باید د اوکراین د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته کړي.
په ښکاره ډول فرانسه د مینس په خبرو کې ډېر ښکېل ده او په اوکراین کې د شخړې د حل لپاره د نورماندي په چوکاټ کې نور شریکان ښکېل کوي. زما په اند ماکرون څرګندونې د هغه هڅې ښیي چې په روسیه کې د اوکراین سولې ته د مثبتو لارو د پیدا کولو په برخه کې کوي.
په ډیپلوماټیک ټولنه کې ځنی په دې باور دي چې د سولې په دغه خبرو اترو کې کده پام ور پایلې ته لاسه شي، نو آیا دا به مشخص کړي چې جی 7 یا جی 8 بیا به په 2000 کال کې د روسیې د ګډون سره په جی 8 مبدل شي؟ په مسکو کې د روسیې د دوما او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس لیمیت سلتسکی د تاس خبري اژانس ویل چې جی 8 تر استنیدل په خپل ذات کې یو هدف نو. لورپوری امریکایي چارواکی وایي چې ممکن په دې غونډه کې چې په فرانسې کې ترسره کیږي جمهور رئیس ترامپ دا مسله راپورته کړي چې روسیه باید دغه سرمشریزه ته بیرته راشي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، د سوریې دولتي مطبوعاتو رپورت ورکړی چې د 2012 کال څخه راپدې خو حکومتي قواوو د لومړي ځل لپاره په شمالي حما ولایت باندې اوس کنټرول لري، او دوی د موریک په شارګوټي کې د ترکیې د نظامی څارونکو پوسټه محاصره کړې ده. د ترکیې جمهور رئیس وایي دی به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په دې موضوع باندې خبرې وکړي کله چې دوی بل هفته غونډه وکړي. خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې د قاهرې څخه دا رپورت را لېږلی دی.
د دولتي مطبوعاتو د دې خبر نه وروسته چې د سوری پوځیانو د 2012 کال نه راپدې خوا د هما ټول شمالي ولایت نیولې دی. د سوری د حکومت پلویانو د هیواد تر ټولو نه په څلورم لوی ښار هما کې له خوشحالۍ نه ټوله شپه هوایي ډزې کولې. د سوری د پاوز یو نطاق د جمعې په شپه ناوخته په دولتي تلویزیون کې د دغه بری اعلان وکړ.
واصلت قواتنا المسلحه العامله في شمال حما وجنوب ادلب تقدمها الميداني ودحر التنظيمات الارهابيه.
دا وای د سوری نظامی قواوې د هما په شمال او د ادلب په جنوب کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي، او وسلوالو ډلو ته د درندو تلفاتو نه وروسته له دوی نه دغه سیمه تصفیه کیږي، او نظامی قواوې په نیت کې لري چې د سوری د ټولې خاورې د آزادولو لپاره عملیاتو ته دوام ورکړي. په یوه اماتوره ویډیو کې ښودل کیږي چې د سوری نظامی قواوو د هما شمال پلوته په پراته خارګوټي موریک کې د ترکیې د نظامی څارنې پوسته محاصره کړې ده، لیکن د سوری قواوو د ترکیې په دغه پوسته باندې حمله نه ده کړې. ترکی مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به د سوری د حکومت د پرمختګ په باره کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي کله چې دوی د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې ملاقات وکړي. اردوغان ادعا کوي چې دمشق د هغې موافقې احترام نه کوي چې تیر کال په ماسکو کې د جنگ د نه پراخېدو په باره کې لاسلیک شوی و.
الان وضع اللمسات الاخيره على هذه المناطق في موضوع فتح الطرقات وردم الخنادق ومن ثم ازاله السواتر.
په شمالي هما کې د سوری د دولتي تلویزیون خبريال رپورټ ورکوي چې د سوری پوځ هغه سیمه لمنونه پاکوي چې لیاغي دالو نه نیولې دي، او هغه لوی لارې بیا پرانستې ده چې دمشق د حلب سره نښلوي. د سوری د پوځ یو منصب د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویلې د دغه سیمې د یوې برخې د نیولو اهمیت په دې کې دی چې د دغه خارګوټو اوسیدونکي اوس کولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي. د یو خارګوټي اوسیدونکي ښځه چې لا پخوا د حکومت تر کنټرول لاندې ده په دغه بری خوشحاله وه.
اليوم رح نودع صوت صفارة الإنذار للأبعد، رح نودع الحيطة والحذر للأبعد وينطلقوا أطفال.
دا وايد حكمت بري مانا دادا چې پاس لدی به د خطر زنګ نه وهل کېږي. ماشومان به اوس بهر په محفوظه فضا کې لوبې کولی شي، او ښوونځیو ته به بیرته ځي. په نیویارک کې د لبنان د امریکایي پوهنتون د علمي مرکز رئیس ندیم شهادی امریکا غږ ته وویل دا فکر نه کوي په شمالي هما کې د سوری د حکومت نظامی عملیات یو مهم بری وي. دا پیشګویي کوي چې په سوری کې یو ډول په ټپه ولال حالات راځي د عراق په شان چې د 1991 او د 2003 کلونو ترمنځ موجود و، او دغه هیواد د اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ دی. لیکن د سوری د حکومت څارونکي محمود مرایی دولتي تلویزیون ته وویلې په هما کې د حکومتي قواو پرمختګ یو مهم بری و، ځکه دا حکومت ته اجازه ورکوي چې د 2012 کال نه راپدې خوا د لومړي ځل لپاره دغه سیمه کنټرول کړي او یو شمېر تروریستي ډلو ته یې ماتې ورکړه. دا هم کوي. ترکیه د سوچي د موافقې احترام نه کوي چې په 2013 کال کې لاسلیک شوی وه او د سوریې حکومت یې مجبور کړی و چې یو نظامي حل پیدا کړي. د سوریې حکومت ټینګار کوي ترکیې موافقه کړې وه چې د هما او ادلب په ولایتونو کې د تورستي ډلو سره مرسته نه کوي او دا د هغې ستراتیژیکې لوی لارې پرانستلو ته اجازه ورکوي چې د سوریې دا تر ټولو لوی خارګوټي دمشق او حلب سره نخلوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
امریکا غږ آشنا راډیو ده. جمهور رئیس ترامپ د امریکا پرمختیایي او مرست کوونکو ادارو ته د 1 لورو میلیارد ډالرو د مصرفولو اجازه ورکړې ده. ډونالډ ترامپ د دغو پیسو د لګولو مخه نیولې وه، خو په کانګرس کې د وکیلانو له مخالفت وروسته یې خپله فیصله بیرته واړوله. په مکړی د آشنا تلویزیون رپورت.
جمهور رئیس ترامپ د امریکا د بهرنۍ مرستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه یې بې ځایه او غیر ضروري بللې او پر داسې یو وړاندیز فکر کوي چې مخه یې ونیول شي.
موږ داسې هېوادونو ته په میلیاردونو ډالر ورکوو چې هېڅ یې نه خوښېږو، حتی ډېر لږ یې هم نه خوښېږو، زه یې کموم.
خو وروسته له هغه چې دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو د سپینې ماڼۍ په هڅه اعتراض وکړ، د ترامپ حکومت خپله مبارزه ودروله. یو شمېر کارپوهان له جمهور رئیس ترامپ سره موافق دي او وایي ټولې هغه مرستې چې یو شمېر سازمانونو او هېوادونو ته ځي په اغېزناکه توګه نه مصرفېږي، خو دوی له دلیل پرته د مرستو د کمېدو د پیشنهاد په وړاندې اعتراض کړی دی.
But if they hope to actually have
کدوې هیله لري چې مرسته پر اتلونکو کې په غزمن ډول ولګيږي، نو باید د لایل وړاندې کړي. څولې وی خو د بهرنیو چارو وزارت او یو اس ای ای ډی او لبل خو د کانګرس قناعت ترلاسه شي.
بل خو یو شمیر نورو کارپوهانو او نړیوالو پرختی ادارو د مرستو د نه کمېدو لپاره کړی هرکلای کړي او هغه لوی بریا ګڼلې ده.
دا پر روښانه توګه امریکا او د دې هیواد ګټو ته لوی بریا ده. فکر کوم چې دا د بهرنیو مرستو د سیاسي کولو لپاره یو هڅه وه. په داسې حال کې چې بهرنۍ مرستې تر 1 سلنه لږ فدرال بودیجه جوړوي، خو د مرستو د کمېدو اقدام داسې معلومیږي چې دا د بودیجې د کسر د کموالي هڅه وه.
د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په محضر کې له جمهور رئیس سره موافق دی چې د امریکایي ټکس ورکوونکو هر ډالر باید په احتیاط مصرف شي او د امریکا لومړیتوبونه منعکس کړي. خو د یو شمېر نړیوالو پرختیایي ادارو مشرانو له ښاغلي پامپیو څخه مننه کړې چې د پردې تر شا په پراخ ډول د بهرنۍ مرستو د کمېدو سره مخالف دی. د جمهور رئیس ترامپ لارښوونه د بهرنۍ چارو وزارت د لاتینې امریکا درې هیوادونو ایل سلوادور، ګواتیمالا او هندوراس ته بهرنۍ مرستې کنګل کړي او ویلي دي ځکه چې دا هیوادونه امریکا ته د راتلونکو غیر قانوني کډوالو د راتګ په مخنیوي کې بنسټیز کارونه نه کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ملګرو ملتونو رپورت ورکړی دی چې تقریبا 2 میاشتې په سودان کې سخت اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلې دي. معاشیات یې تباه کړی دی او په لسګونو زره کسان یې بې کوره کړی دي. بشري اضطراري حالات یې پیدا کړی دی. نو بین المللي مرستو ته ضرورت دی چې په دغو ستونزو باندې غلبه وموندل سي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورت
په موسمی بارانونو کې چې د جولای له میاشتې نه راپدې خوا سودان ځپلې د 450 مړه شوي دي. د سودان د بشري مرستو کمیسیون رپورټ ورکړی دی چې تقریبا 194,000 تنو باندې تاثیر کړی دی او تقریبا 10,000 کورونه یې تباه کړي یا یې ویجاړ کړي دي. د بشري چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو دفتر رپورټ ورکړی دی چې دغو ورښتونو د سودان د 3 ایالتونو نه په 15 ایالتونو باندې تاثیر کړی دی او په دې ټولو کې دغو ورښتونو زیات تاثیر د سپین نیل په ایالت باندې کړی دی. د اوچا نتاق جینز لرک نوای هغه کسان چې دغه ورختونو سیلابونو باندې تاثیر کړی دی سرپنا خواړو د څکلو پاکو اوبو او حفظ الصحې ته عاجل ضرورت لري. دی وایي د ویکتور کنټرول له لارې هغه ناروغۍ محدوده کېدای شي او د دغو ناروغیو په انتقال کې حشرات مهم دي. لرک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
In many places, families have lost their livestock, which may aggravate already rising food insecurity. Across Sudan, the number of severely food insecure people rose to an estimated 5.8 million at the beginning of the lean season in July this year, an increase of more than 2 million compared with the start of the
2018. په ټول سودان کې د هغو کسانو شمیر چې د خواړو د کمښت سره مخامخ دي د روان کال د جولای د میاشتې له سر نه 15.8 میلیونو ته رسېدل چې د 2013 کال د عین موسم په مقایسه څه باندې 2 میلیونه کسان ورباندې ور اضافه شوي دي. لرک وایي ډېر بې کوره شوي کسان د خپلوانو او دوستانو سره اوسیږي، نورو ته په ښوونځیو او په نورو عامه ځایونو کې ځای ورکړی شوی دی. د امریکا غږ ته وویل حکومت دوی ته خیمې، څادرې او عاجله سرپناه برابروي. لرک بیا وایي
As you correctly mentioned, there has been political turbulence in Sudan of late. I also mentioned that the government has maintained it's a coordination of the respond. It is the government's humanitarian aid commission that is leading.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دې وروستیو وختو کې په سودان کې سیاسي ګډوډي پیدا شوې ده. ما هم د دې یادونه وکړه چې حکومت دغو ستونزو ته منسجم ځواب وایي. دا د حکومت د بشري مرستو کمیسیون دی چې په اصطلاح د سیلاب د خاصې قوې مشري کوي، چې اوچا یې دوهم شریک بانه دی. ملګرو ملتونو په روان کال کې د سودان لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. مرسته ورکوونکو هیوادونو د دغو پیسو یوازې 10% ورکړې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې 150 میلیون اضافي ډالرو ته ضرورت لري چې د سیلاب ځپلو غم پرې وخوړل شي. لرک وایي که دغه پیسې لاسته رانه شي نو بودجه به له بل ځای یا فعالیت نه راواخیستلی شي چې د سمدستي عاجل ضرورت غم پرې وخوړلی شي. د خبرداری ورکړه چې په دې طریقه باندې د پیسو اړول راړول په ټولو بشري عملیاتو باندې منفي تاثیر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د فراه د ولایت دینی عالمان وایي د ګزان یا فالج د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو ورکول خیر او ثواب دی. نور حال زموږ د خبریال خوشحال ځلان پرپوټ کې واوري.
د اسلام مبارک دین له اړخه د یو انسان د ژوند ژغورل لوی ثواب دی چې اوس دینی عالمان د پولیو واکسین په مټ د فلج ناروغۍ څخه د ماشومانو ژغورل هم لوی ثواب ګڼي. د فراه ولایت یو تن دینی عالم مولوي امیر جان اغا وایي د ګزړ ناروغۍ مخنیوي لپاره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول د خیر او ثواب کار دی. نوموړی زیاتوي د اسلامي شریعت له اړخه د ګزړ ناروغۍ مخنیوي په موخه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول منع نه دی.
دا خو ډیر ښه کار دی چې د یو مسلمان اولاد د پلج څخه راوګرځېږي او پلج نه شي، په دې کې مشکل ورته پیدا نه شي، مرضی ته پسي. دا خو د خیر کار دی، ولی یو انسان یو کوچنی کدن پلج شي دا مور پلار څونه ورسره په عذاب دی. په دې کال کې د مشکل څونه ډیر دی، ا د کوچنوالي مشکل یو دی چې لوی شو دا بل مشکل دی.
په همدې حال کې د فراه ولایت یو تن مدني فعال نقیب الله نیکمل وایي اسلام او طبابت د ګزړ ناروغۍ سره د مبارزې په موخه د پولیو واکسین د تطبیق سپارښتنه کړي.
پولیو یا فلاج هغه یا ګزان هغه ناروغي ده چې هغه یو د سرایت لاړ ډیر خطرناک ده او هغه ټول بدن لمان زوړي. لاندې اساس باید ټول کسان هیڅ ډول خنډ ځان په دې کار کې ونه کی. ارتیا هم دا ده چې ټول کسان خپل اولادونه د دغه مرګونی ګزان څخه یا پولیو څخه په هر ډول چې کیږي وژغوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.